تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې یې ورته کول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمیر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شوروای په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمی کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلی چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمیري خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سواد دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سواد د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سواد ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یو حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. نشپاره سغوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. خاغلی رما د یک شمی پوراز د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سولهییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بیلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلی چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به له البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه ورمه شپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیز څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي لزداکرو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
I think about getting the specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي ټي ټي پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیاوړی کیږي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شمیر 250 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وایي
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم یک دفعه دود بلند رفت
مو کار کهو یه وار دود پرته شو هلکان ویل چه دود ده نورسته مسا بنده شو
ده نورستان په هنتون محصلان و سادان ده و دانه یو لکموالی شکایت کردیم
نه درسی خونیشتا نه محصلین نه لابراتوار لری نه کمپیوتر لیب لری نه انترنت کلب لری
نور راپور نه همشتا ده خبرونه په دوهم نیمایی که دوم ورځ پروگرام هم خبری دوتا چند
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو اوس هم راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپور ته 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي دوی ویلي چې سکاتلند پر رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي د طالبانو لخوا پر جنود د پانتونونو تر تړلو وروسته دا جنې لمړی پاکستان ته لاړې او هلته په میاشتو انتظار وې چې سکاتلند ته ولاړ شي سفی الله سانګزی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی
یو شمیر افغان جنې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې لزده کړو بي برخې وي اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شامل شوې دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي معصومه زکی زهرا حسینی فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لندا نور ګروف مؤسسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوي شل کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل
آی تینک اباوت ګیټینګ ا سپیشلایزیشن ان سرجری آی وانټ تو بی ا سرجن بیکاز
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یو دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نشي نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د خزینه جراح کېدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده
پنځوشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنښودل شوه هغه وایي بختوره ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي
get my specialization in Afghanistan
هغوی ماته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره خزم چې دلته موکواله شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم زه واقعا خوشاله یم
I'm so excited and I'm very happy
فریبا او نور افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان وارده مخه په تیرو درې کلونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابره زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی د طب دا 19 محصلانو چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې لینډا نورګروف یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنی حکومت په ملاتړ په چټکی سره نفوذ کوي او پراخیږي پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د یک شنبه په ورځ د ځینو امریکایي رسنۍ په حواله د منیر اکرم لقوله د خبره کړې نور تفصیل به له حدیث پر دې سوال
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی آصف درانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. له ډلې ساق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست رښتینی نه دی.
ټي ټي پي مسله ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که څه پوهېږي، کلشکر جنګوي دی که څه پوهېږي، محمد دی که جیش محمد دی، کارکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشي کېدای چې په دوه ګوتو لمرته پټ کې دی. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپل خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد استفاده ونه شي.
په ایران کې بیا یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. دا وروسته تر دې چې ایرانی چارواکو ویل چې دوی هلته بې قانونه یا بې اسناد افغان کډوال بیرته ستنوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
چې ځوان یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
څنګه کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي او خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل شي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
مکتب تا پا دیر وستون زکیو پا سخته کار کهو دیر وقت و کار هم نمو دلتا افغانان لطو پیری چلن او کدوال زپنی سرمختی دا افغان کسیم گرو کارتون بند شوی نو دا دیر سر معزله دا او رو رو دا پراخی دو پا حال کدا باید دی مسئله تا دیر پوخخ ورکل شی.
دغه فدراسیون هم پرونشنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دی بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلن مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالی د غشان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې ورستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوای دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته په افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تیر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زرتنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وامه ورځې خبرونه درته چمتو ده. وړاندې درته د افغانستان راپورونه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شوي کسانو شمیر 250 تل ور شوی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
مته کارګو باندې چې کار مکردین یک دفعه دوده بلند راغله.
مو کار کاو یو وار دود پورته شو. هلکان ویل چې دود ده پونه شو چې د څه شي لوګای ده. وروسته مې صاحب بند شو ځان مې له کارګالان دی واچو او تر یو ځای مې ځان ورسو. خو ملګری مې ونه توانېدل او غاز ونیول. تر یک شنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسید او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1399 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لوی کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې لس زره کارګر اوسیږي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض بواوري چې په نورستان کې محصلان شکایت کوي چې پانتونې بشپړې ودانۍ نه لري. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لړو بیو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډېرې دودې. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي خو د ښار خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لاده د شاوخوا د ولسیز تیریږي خو لا هم ګنښ میر کارون کی لا کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او فرموش باندې ډېر تاثیر کوي. کله دا پیغام د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتلا د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو تر دغه هم نور ته ضرورې کې په ګر ولسوالۍ کې ګسره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان بیسیم د نور شبکې نهسته.
د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور آیدای وای چې دا ته پملارونه وشي نیټ تر تاتې شي کتز نشي بخي میر ډېر ستونزې دي بخي نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کراش میر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددل استاس په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمه بندویټ سره پینځو هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 50 میگا بایټ ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټ پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په سید ول باندې نه درغول سوي او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنټ دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انټرنټ دي په هغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره گاونډیان ورته مستقیم لاسرسي لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بے برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او هم دغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حواري ته لاس په کار شوی. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس کڅه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوی چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا بلری پروتو سیم کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که اغه انټرنټ 3G ته واوري او 3G نه 4G ته واوري، هغه به خدمات هم خکېږي، کیفیت هم خکېږي. نو اوس به ان شاء الله چې رورو د زمنګ ټول مخابراتي انټرنټ 4G ته روان دي.
خاغلی شمس وايي دولت د انټرنیټ له کمپنۍ سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نه وخت غونډه کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بیسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د زینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالته لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي نو د بل شبکې سیم کارت حالته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلکوی د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدماتونو ورته داډمن کړی چې په وینا یې دوی د دغو خدماتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي. د نورستان په هنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشټوالی غټه ستونزه ده. ورته دوی وایي چې پانتون جوړ دی، درسونه پکښته، خو د زده کړو او د غرض نور اداري چارو لپاره بشپړې ودانۍ نه لري.
د نورستان په هونتون د خون او روزنې په هونځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته وویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین او استادان او اداري کارکونکي یو ډول ستونزې ګالي.
محصلین او استادان او اداري کارکونکي د ډیر ستونزو سره مخامخ دي چې نه درسي خونې شته، نه محصلین لابراتوار لري، نه کمپیوټر لیب لري، نه انټرنیټ کلب لري. د دې ترڅنګ د څه خو دانی نشته چې اداري کارکونکو په خپل اداري جوړی کې دغه پر مخ باندې ویسي او همدارنګه استادان به خپل چارې پر مخ باندې ویسي.
نو موړې به د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم وسانتیا او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده. په بیانای د نور ولایتونو په چیر په پارون کې شخصي ودانی او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرای ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان په هونتون چې څه باندې 15 کاله وړاندې منظور شوه او فعالیت یې پیل کړي، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعت په هونځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړ زده کړې کوي او سکالی لومړی دوره چې نه هش په تکسانو هم فارغ کړل، خو لا هم د زین شتوالی پوجه د دارالمعلمین په ودانی کې خپل درسي بهیر او نورو ورزنی او چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوی کسان هم وای د شته مشکلاتو په وجه څلور کاله لکړاوونو ډکو او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان په هونتون ته ودانی جوړ کړي. د یاد په هونتون د خون او روزنې په هونځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو د سي مشکلاتو سره مخ وو، نو دغه سي موږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
د یاد په هونتون مسؤلین هم د ودانی نشتون ستون زماني خوای په پارون کې د زمکه کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان په هونتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زمونږ په پارون کې ته مناسب زمکه نشتون ده، کومه مناسب زمکه وینو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده، دا خو هم د منفعت مکه ده، تکراری ډول سره د مناسب زمکه وخت نه شوی ده، معنی چې داسې مناسب ځای پیدا کړي چې وایخلو پیسې منظور شوي دي، نو امید ده نږدې ورځو کې مشکل زمونږ زمکه حل شي.
د یادونې د چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره په هونتون منظور شوه او په فعالیت پیل کړي، لا هم دغه علمی مرکز د خپل ودانی زخه به برخي او محصلین ستونزو سره لاس او گریوان دي.
ستاسو لا پیغامونو
دغه غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختونو د پکله کسره سی باید دا مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پینده سی او ډاکټرانو دغه اجازه ورکړل سی متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې چاته دي تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت پور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سی. دا د چا شپه اوو کلو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځو، چا تس یو کال پاته و، یو کال درې کاله دا تیر شو، یو کال به دده پاته و، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسې، یو کال په 15 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امارت چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه علام آباد لره، مو ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشرکی.
السلام علیکم، زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډرا پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، مرانونه دي، سخت زیانونه راستلې دي، څوک پاملرنه نه کوي ته، دا هغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي. کینډا وی ډېر ستونزې سره میر مخمخي پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې ومه، نو چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې شل جی بی و. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خبرې دوه چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. په مکرۍ لاندو خبرونه ته د طالبانو د حکومت له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشي کې دوه وروسته پر خزو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوې دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیري پریښودو تاړي سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیري لکمولو ډاډه کوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوال ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابرې وي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په ایران کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان ماشومان میشت. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یو چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې سفیرانو ته یا بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د شپږو غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړله. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شی مذهب صوفیانه ډله ده. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لک تر لګه 21 کسان ټپیان شوي. دا بریدونه وړ مشپه ناوخته شوي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوته زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروی به ډیر ژر په تیلو لچلیدونکو موټرو پاک هواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ لومړنی میلیارډر نه په لومړنی تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې لریکشاو موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. د له پاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزې کې د چخرګې د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د چخرګې عامه په هاوې نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه ځای کې د چالت د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتی پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه دیارلس نښتې شوې.
د روسیې دیم کې سرمنشي ملل متحد ترباره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونه کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنۍ حکومت دی پر اخلونکو فنزور دي کې به مرش د ان شاء الله د زوند لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
او په لبنان کې د فجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه
د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لاره تر سره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی دا پیو میاری لی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان که دی پا پاکستان که دی پا بنگلدیش که دی پا اندونیزیا که دی او پا سودان که دی پا آغا افریقی هیوادونو که دی آغا زی که دی چه خرگ دو غربت سر مخ دی یا پا آغا زی که دی چه خرگ آمه پو هاوی نلری.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تاییدی چې طالبانو د وی طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحې لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مصابیت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي، ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې شلو ته رسېدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلویانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په حساب باندې به د خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په حساب باندې د افغان ملای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب چارواکو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ځان ته منحصر کړی دی. لکه تر لږه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مه کوئ، فتوای مه ورکوئ. په دغه برخه کې لږ تر لږه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شته، د هغوی سره مشورې وکړئ او دغه برخه لږ تر لږه مسلکي کسانو ته پرېږدئ.
او دا څه ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورځ تر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې له وروستیو دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي له امله بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیره یوه میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې له اتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه او دایکونډي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښود. له دغو پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2128 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 30 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د آزادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستۍ دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلی سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت ته په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هېڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرار کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور د پنځه اتیا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، پنځلس د افغانستان لویدیز، یولس په شمال ختیځ، څلور په ختیځ، دوه په شمال او دوه په سویل کې شوي. خو د نولسو نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لږ تر لږه څلور قوماندانان او جنګیالي وژل شوي، او د غراس کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیار لزلې نښتی هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق د نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی سی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو لخوا یو بل ته لری نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوي.
یو کال را فدیفا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلا وطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلا وطنی حکومت دی پر اکلونکو فنزور دي کې به موږ د زوند لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
شرارت تان بگور خواهد رفتین، آرمان تان را هم بگور خواهد بردین. ملت دیگر شما را نمی خواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا امریکا پشت تان استاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو امریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې په خپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی. نه نیمه هدف دا ده چې په یو غک سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او زین عطا وړاندیز به داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او همغږي په وجود راسي موږ یې لزوم جد بولو. دا کار باید وسی او که دغو همغږي نه وي موجوده د خلکو امرایي او امهنګي او سپورټ سره ملګري نه وي په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بلخو افغانستان لپاره تازه دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استازي آصف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې له دې ډلې د نړیوال ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړي ده. خو ټینګار هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کول او تر همازي یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورنی یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي. هغه خبرداری ورکړې تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنۍ سیاست د دوی په واک کې، کورنۍ سیاست د دوی په واک کې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورن فرضي کار شته چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې چې هغه جملې څخه هند دی. بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړي کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټول زموږ منل کیږي. خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدل کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره. خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوری کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلواله ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نوعیت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سه شنبه په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکو پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلیدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سختي جوبلیدار راپورونه هم ورکړل شو. دا په خلاصړه شوی نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشينونو نور انټرنیټ سره وصل شوی ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا و چاودې دی او د ځلې هم لکتر لګه شل کسان وژل او تر 400 زیات یې جوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوی وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتی وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلیدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلیدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې لدی چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنجیر کې هغه یې توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دا په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لاره ترسره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونه په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوي، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند وچی دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ وحتا د ټولنیز شبکو کارونکو مولا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړي ترڅو نو موړ له پاکستانه وشل شي. افغانستان کې طالب فعالان بیا ویلي کده د کونسل د کاري د ډیپلوماټیکو آداب خلاف نو پاکستان ولی یو وخت د دوی سفیر مولا عبد السلام ضعیف په بیزته امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابت کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان ځان سره وړه دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشاله کیږي. خو دا په خلانه وتیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته ډیر شمه ناشته کې ګډون کړو خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نشو. بلخوا په ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم لمشر سره د پاړچنار د خلکو پر رویه بحثونه هم تاوده وچی. منظور پښتین د غلطه د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړي او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي له کورمی او تیرا ورسته پاړچنار ته پر لار او زرګونه کسانی بینات په تمه او مګر د پاکستان پاوسته نږدې ځینو قومي مشرانو خپل وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړچنار ته ورپرې نږدې. منظور پښتین ویلي کړه چې یو ځای ته تګ وغواړي پوزونه هم مخ نشنی ولې مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي. البته بیا به هم ورته راشي. لدی په خوروسته ټولنیز رسنیو د پاړچنار په شمول هغه پښتنو قومي مشرانو باندې سخت نیوکه پیل شوه چې د پاکستان د پوز نزدېکټ حاصلول لپاره په خپل سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خندو ځن جوړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالب خبرې بیا دادی چې د نړۍ په کچا ملیونرانو ملیارډرانو وروسته به دادی څو شخصیتونه لګو کلونه کې د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یو تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 ملیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. کوم سر پر نه خلاصيږي نو یو ملیارډ ډالر زر ملیون او یو تریلیون زر ملیارډ ډالر کیږي. د راپورونو لمخې د ټسلا برقی موټرو ټویټر آیفون او ایئر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 ملیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه یو تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل لمخې دا سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جنسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندي ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له یو تریلیون ډالرو زیات شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هیواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغی چې اروپای ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو لس کال لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې سکه کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوی 4.5% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلن فدراسیون وای دا مهال په ټول هیواد کې 2.7 میلیونه راجستر شوی موټر لري چې اوس پکې 2.5 لک او 302 موټری برقی دی او داشمیره په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 2.35 لک موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیر ونې له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژوي او پاړه ډیر حیرانوونکې خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300,000 کلدار یا 1,080 ډالر ته لوړ شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړې کی. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل یې خپل په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشانه ګران شوی دی. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلي دي. خبره چې د افریقا راغلنو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به تر لرې لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وشي. که څنګه د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکه کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي د غیواد کې د فیلانو شمیر 30,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار درون شوی لوګه زیاته شوی او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوګې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن مورز عمران غانم هر اونۍ له سید شینواری سره د آزادۍ له څپو پاڼونه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل مورز مهیروي.